د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي امکان لري یو شمېر متلس کاندیدان چې د ځانګړې محکمې لخوا بریالي اعلان شوي ولسي جرګې ته وروپېژندل شي. د پاکستان پوځ وایي دوی اسلام آباد کولی شي چې د حقاني شبکه په افغانستان کې د سولې د خبرو میز ته کینوي. په دې اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دریځ په باب د دې شورا له یو غړي سره مرکه کړې ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم په خبري سروي سره پیلوو. فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ په لومړیو کې به د انتخاباتو د لانجې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د تخار څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې په دې ولایت کې د ولسي جرګې د یو غړي د وسلوالو کسانو او د پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو یو افسر زخمي شوی دی. په هرات کې په دوو پرله پسې بمی چاودنو کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان شول. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پریکړه کړې چې د دوشنبه په ورځ ځانګړي غونډه وکړي او په سوریه کې د اعتراض کوونکو په ضد د رژیم د ځپونکو عملیاتو په اړه خبري وکړي. او ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د سوریه پر حالاتو غونډه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې به د انتخاباتو د لانجې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان تابش فروغ ازادي راډیو ته نن وویل چې امکان لري یو شمېر نوي کسان ولسي جرګې ته وروپېژندل شي.
تغییر محتمل هست. بناءً
د بدلون امکان شته، خو دا به له وخت مخکې وي چې موږ وایو دغه کسان به له دغو انتخاباتي حوزونه حذف شي.
وروسته به تفصیل په دې خبرونه کې درته وړاندې سي. په هرات کې په دوو پرله پسې بمی چاودنو کې ننګن شمېر کسان مړه او زخمیان شول. د هرات د والی ویاند محمد الدین نوري ویل دي چې دوه موټر نن سهار نه بجې د دې ولایت د اوبی ولسوالۍ په ترکان سیمه کې د سړک د غاړې په ماینونو باندې برابر شول چې دوه وشتنه پکې مړه او ولس نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې د دغو ماینونو د یښودو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په پکتیا کې چارواکي وایي نن سهار وختي په مرکز ګردیز کې د نړیوالو ځواکونو په اړه کې چاودنه شوې ده. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون ویلي چې چاودنه د یو موټر بم په وسیله وسوه چې دوه تنه پکې وژل شوي او نه تنه نور زخمیان دي. د پوینا د پیش ټول قربانیان افغانان دي. خو د طالبانو لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې په دغه حمله کې د یو ویا کلن سړی لخوا وسوه، وویشت امریکایي عسکر مړ دي او څلور دېرش نور زخمیان دي. له تخار څخه په رسېدلو رپورټونو کې راغلي چې په دې ولایت کې د ولسي جرګې د وکیل د وسلوالو کسانو او د پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو یو افسر زخمي شوی. د تخار د امن نظم قومندان خلیل الله ازادي راډیو ته نن وویل چې د مطلب بیګ زوی چې پخوانی جهادي قومندان او د ولسي جرګې غړی دی په یو امنیتي پوسټ کې د پولیسو له تلاشۍ سرغړونه کړې وه او پر پولیسو یې ډزې کړې چې په ترڅ کې یو پولیس زخمي شوی دی. خو خپله مطلب بیګ دغه تور رد کړی او وایي د پیشي عاملین پولیسو. او د کندهار د جوړې ولسوالۍ د حوض مدد په سیمه کې د پولیسو او ملي اردو ترمنځ په نښته کې درې پولیس مرسوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د جوړې ولسوال نیاز محمد سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې دیارلس ملکي خلک، درې د ملي اردو عسکر او دوه پولیس هم زخمیان دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پریکړه وکړه چې د دوشنبه په ورځ به ځانګړي غونډه وکړي او په سوریه کې به د اعتراض کوونکو په ضد د رژیم د ځپونکو عملیاتو په اړه خبري وکړي. د غونډه د شورا د څلور وشتو غړو لخوا غوښتل شوې چې څلور عربي دولتونه، اردن، کویت، سعودي عربستان او قطر هم پکې شامل دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشر د امنیت شورا غړو ته په ځانګړي غونډه کې د بندو دروازو تر شا د سوریه پر حالاتو معلومات ورکړي. رپورټونه وایي چې په سوریه کې د رژیم ضد مظاهرو د پیل راهیسې لشتلژه 2000 تنه وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د دغه سازمان عمومي منشي بان کی مون ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې د اعتراض کوونکو په ضد یې د پوځ او پولیسو عملیات بند کړي دي. رپورټونه وایي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې مشر به د امنیت شورا څخه غوښتنه وکړي چې د سوریې د رژیم د جنایت د سوریې رژیم د جنایتکارانو نړیوالې محکمې ته معرفي کړي تر څو د اعتراض کوونکو په ضد د تشدد په اړه څېړنه ځینې وسي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن له هغه چا سره ولیدل چې ګمان کېږي د چین راتلونکی رهبر به وي او په خبرو کې یې وویل چې د نړۍ اقتصادي ثبات پر چین او امریکا ولاړ دی. جو بایدن په پیکینګ کې دی او د چین د ولسمشر له مرستیال زی جن پینګ سره یې خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې ویل کېږي چې زی جن پینګ به راتلونکی کال د چین د جمهور رئیس هو جینپینګ پر ځای وټاکل سي. د له بایدن سره د خبرو پر مهال د ګډو مسؤلیتونو د ترسره کولو لپاره د امریکا او چین د همکاریو پر ټینګولو ټینګار کړی دی. دی وایي موږ به د خپلو ګډو او مهمو مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره همکاري لا زیاته کړو. د چین خلک، امریکا او نړۍ ټوله غواړي چې د چین او امریکا ترمنځ د همکاریو پراختیا رامنځته سي. موږ له تاسې سره همکاري غواړو او غواړو چې زموږ د ولسونو ترمنځ روابط لا هم پراخ سي. چارواکو ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به همداراز په چین کې د بشري حقونو د وضعیت د شوالي لپاره له چارواکو څخه د هڅو د زیاتوالي غوښتنه وکړي. د مسولینو په وینا له مصر سره د اسرائیل پولي ته نږدې د نامعلومو وسلوالو کسانو په حملو کې نن 15 تنه ووژل سول او تر 15 تنو پورې زخمیان سوي دي. حملې د مصر د سینای سیمې ته نږدې سوي دي. وسلوالو کسانو د اسرائیلو پر یو بس موټر ډزې کړې. ویل سوي چې د حملې مخکې تنظیم سوي او په یو وخت سره سوي. د اسرائیل د دفاع وزیر اوهود بارک ویلي چې حمله له غزې شوي او د يهودانو دولت به په خپل ټول توان او تعهد ځواب ورکړي. د مصر چارواکو دا امکان رد کړی چې حمله کوونکي شاید دوی له خاورې ورغلي وي. د کوسوو د صدر اعظم مرستیال وایي چې د افریقا په لویدیځ کې پراته هیواد بنین د دوی خپلواکي په رسمیت پیژندلی. دا د نړۍ اتیایم هیواد دی چې د کوسوو خپلواکي ته رسمیت ورکوي. د کوسوو د صدر اعظم په وینا د بنین جمهور رئیس نن دوی ته لیک استولی او په هغه کې په 2000 کال کې له سربیا څخه د دغه نوي تشکیل شوي هیواد د خپلواکۍ رسمي تایید کړی. د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ بندکت 14 نن د څلورو ورځو لپاره هسپانیا ته ولاړ دی. به د کاتولیکو ځوانانو د ورځې په نړیوال فستیوال کې ګډون وکړي او هسپانوي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 1 میلیون کسان به په مادرید کې په دې مراسمو کې ګډون لري. او رپورټونه وایي چې د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د مشکوکو کوردي اغیانو پر اډو عملیات پیل کړي. دغه عملیات غالبا کوردي اغیانو د هغې عملې په ځواب کې پیل شوي چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 8 ترکي عسکر او 1 ساتونکی ووژل سول.
ازادي راډیو اوریج چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم خبرونه کوي او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي امکان لري یو شمیر معترض کاندیدان چې د ځانګړي محکمې لخوا بریالي اعلان شوي ولسی جرګې ته وروپیژندل شي
تغییر محتمل هست. بناً پیش از وقت از بازم تاکید میکنم که ما بگوییم مثلا این افراد از این ولایت از این حوزه انتخاباتی حذف میشن.
کمیسیون ویلی په دې اړه ورسته پریکړه چې باید نن اعلان کړي وای راتلونکي اونۍ ته ځنډیدلې ده. د پاکستان پوځ وایي اسلام آباد کولای شي د حقانی شبکه په افغانستان کې د سولې د خبرو میز ته کینوي. په دې اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دریس په باب د دې شورا له یو غړي سره مرکه کړې ده.
زما پښتو باندې په افغانستان کې د جګړې مشروعیت د طالبانو د اسلامي تحریک کې خیرت سره ده. تر څو چې خیرات د سولې پروسه کې مطرح شوی نه وي، یو ډله یو ګروپ نظام ته راوستل نه یوازې د اچ په امنیت کې مرسته نه شي کولی، بلکې د نورو مشکلاتو هم باید کړي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې په د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې د نست ناستې ناروغۍ خپره شوې چې له امله درې تنه مړه شوي او تر سلو زیات وګړي پرې اخته شوي دي.
کناکر څوک مقام ولاکه کې دا څو شپې مې د غره کوټه پورته ډېرې ډاکټرانو ته برپای ورکړلې هیڅ پار کې نه ده شوی.
پر ځینې نورو مسایلو هم په خپرونه کې راپورونه لرو که غواړی وای ورې نو د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې به د انتخاباتو د لانجې په اړه خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان تابش فروغ نن ازادي راډیو ته وویل امکان لري یو شمېر نوي معترض کسان چې د ځانګړې محکمې لخوا بریالي اعلان شوي ولسي جرګې ته ورپېژندل شي. هغې په سترې محکمې انتقاد وکړ چې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کار کې خنډ و ځنډ رامنځته کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولسمشر د ځانګړې او استناف محکمو پریکړه راجې کړې چې په هغې کې ولسي جرګې ته د 2 نویو کسانو د ورپېژندلو حکم شوی، خو د کمیسیون د چارواکو له خبرو داسې ښکاري چې دوی د دې ټولو کسانو له ورپېژندلو سره مخالف دي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله زموږ د همکار احمد زبیر ژمن راپورته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سترې محکمې یوې اعلامیې چې د ځانګړې محکمې د وروستي حکم تطبیق الزامي بللی کار له خنډ سره مخ کړی، خو له دې سره سره به خپله پرېکړه د راتلونکې اونۍ په سر کې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند تابش فروغ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له دې نظر سره مخالف دی چې ګینې د ځانګړې محکمې د وروستۍ پرېکړې تطبیق پر دوی الزامي دی. ښاغلی تابش تایید کړ چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په نتایجو کې به بدلون راشي. ویل دا به د څېړنو په پای کې څرګنده شي چې څو نوي کسان به ولسي جرګې ته ورپېژندل شي.
تغییر محتمل هست، بناً
د بدلون امکان شته، خو دا به له وخت مخکې وي چې مونږ وایو دغه کسان به له دغو انتخاباتي حوزونه حذف شي. د کار په پای کې به د کمیسیون دریز روښانه او رسنۍ او د افغانستان شریف خلک به ترې خبر کړی شي.
تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شول چې ټاکل شوی د انتخابات خپلواک کمیسیون یوازې 12 معترض کاندیدان د ګټونکو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژني، خو ښاغلی تابش دغه راپورونه رد کړل. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ځانګړې محکمې د وروستي حکم په تطبیق کولو ځان مکلف نه بولي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د عالمانو شورا هم په یوې اعلامیې کې د محکمې له حکم نه سرغړونه د اسلامي شریعت پر خلاف کار وباله. په دې وروستیو کې د سترې محکمې قاضیانو هم په کابل ولایتونو کې غونډې وکړې او پر کمیسیون غږ وکړ چې د محکمې حکم په بشپړه توګه عملي کړي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د کمیسیون له هر ډول پرېکړې سره سره به د انتخاباتو د نتایجو پر سر په هیواد کې روانې سیاسي لانجې هوارې نه شي. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد ډاکټر فاروق بشر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک حالت شیست که ممکن
یو حالت دادی چې ممکن د محکمې حکم دوی تایید کړي یا دوی له سره کتنه وکړي او څو تنه یې ولسی جرګې ته داخل کړي او نوري پرېږدي، چې دا په دواړو حالاتو کې معترض لوریو ته که پخوانی کامیاب اعلان شوي وکیلان دي او که نوي بریالي اعلان شوي وکیلان دي د منلو وړ نه دي. چې یو لوری ونه مني بیا هم سیاسي جنجال رامنځته کیږي.
جنجال سیاسي میشوه.
ښاغلی بشر زیاته کړه د ستونزې د هواري لپاره د جمهور رئیس یو اجرایوي حکم صادر کړي او هر څوک چې له قانون سرغړونه کوي تر عادي تعقیب لاندې دي راوستل شي. د وروستیو څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې هغو غړو هم اعتراضونو ته دوام ورکړی چې د ځانګړې محکمې د حکم له سره لغوه کېدل غواړي او هغو معترضو کاندیدانو هم د محکمې په حکم کې د هر ډول بدلون پر خلاف مظاهرې کړي چې محکمې ګټونکي اعلان کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرېکړه به دغه اعتراضونه پای ته ورسولی شي او که نه.
د کابل یو شمېر ښاریانو له ازادي راډیو سره د انتخاباتو د روانې لانجې او په ولسي جرګه کې د وکیلانو ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي چې په ګډه به واورو.
د ما نوم شیرانه ګیله دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. د ما نظر دا خو ډیر بد واقعیت وولري په کله دوی مظاهرې وکړي، دنیا د روزګار ایستلې ده، هغه نو څوک نه سرمایه ګذاري کوي نه کاروبار ته مخه کیږي، ځکه چې وضعیت ډیر ګډوډ دی. یو نیم کار وشو چې پهلوان په خپل منځ کې سره جوړ نه دی، نو نور به څه دولت به جوړ شي څه به چوکو باندې کیږي. باید هغه جدي فیصله به کوي، قاطع فیصله وکړي چې څوک کینی څوک پارلمان ته لاره پیدا کړي او څوک بیرته راوځي. که دا محکمه خو باید یو کال مخکې شوی دی، خو یو نیم کال پارلمان وته اوس محکمه ولې وشي؟ هغوی خو پارلمان کې یو کال تیر کړه، بعد یو کله مکه به وکړو شو دې واقع به ډیر خراب وي. اماغه په خانه حکومت به اماغه جنجال نه به بیا را په مخه شي، هر سړی به ډل بازی وي او پالټي به جوړي.
نوم محمد اسماعیل است. نظر ما اینمی است که به پارلمان بیخی منحل شد.
هیچ
به درد افغانستان پارلمان نمیخوره، هیچ خدمت پارلمان به افغانستان نمیکنه، نه به ملت نه به دولت، نه به دولت کدام خدمت کرده نه به ملت. اگر کده مرا نشان بده کدام خدمت کرده، یا فقط هدفشان اینه چوکی است، موتر است، خانه است، پول است، پیسه است، دیگه کدام چیز نیست.
ټول خلق کار نه باندی پارلمان خپل کار نه شروع کړي، ټول عمومي کار نه باندی بغیر اندغه پارلماني جنجال دغه یو کالو شو، یو کال خوکی او زبر پارلمان جوړ نشو ته هیڅ فائدہ نه لري. غیر دې نور خراب شي وطن، نور جنجال اخته شي، نور هیڅ فائدہ نه لري. دا لارونه وای، دا انتخابات به قانون لري حل شي، څو کامیاب یا ناکامه.
کدا وضعیت دوام کی نو بسر دې کې ومن انتخابي نه اوغلا به یو موټر به خلک تخته، یو خلک بملکه، یو بس هم دا غلاګانی برواني. مونږ وکیلانو دا خاص کو چې یو بل سره پټګی کی نه، پرشوت معنی وټن کیږي، په دوکا معنی وټن کیږي. کار دا دې چې پوښري یو سړی، یو مسلمان سړی رجیک شو، زمونږ دا وطن جوړ شو، مونږ له پایو په عزت معنی خپل کارو. مونږ خدا غټ غټ ټول لاړو بي سوادان دې کار انقلاب د خاطر بي سوادان پاتې شو. چاغنده نسل خو هم دا سره وای چرته یو قلم، یو کتابچه، یو شی خوشی کنه صاحب.
د کابل یو شمیر خاریانو چې د انتخاباتو د روان لانجې او پولیسي جرګې کې د وکیلانو ترمنځ راپور شوی اختلافات په اړه خپل نظر څرګندو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د پاکستان یو پوځي چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسلام آباد کولای شي د حقاني شبکې د سولې خبرو ته چمتو کړي. د هغه شبکې چې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې تر ډیره د بهرنیو ځواکونو پر ضد عملیات کوي، او امریکایي ځواکونه د القاعده شبکې په ملاتړو کې یو ډیره خطرناک تروریستي ډله ګڼي. احمد شبر د موضوع تفصیل اوروي.
پاکستانی پوځوایی دوی د حقانی وسلواله ډله چې د امریکا په مشرۍ پر ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤول ګڼل کیږي د سولې خبرو ته چمتو کولای شي. بلورت واشنگتن پر پاکستان فشار راولي چې د دې شبکې پر ضد په شمالي وزیرستان کې بریدونه زیات کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا د پاکستان د پوځ یو جګپوري چارواکي ویلي دي چې دغه هیواد کولای شي چې د حقاني شبکې د سولې د خبرو میستک شینوي. د دې پوځي مشر په وینا پاکستان د دغه دلیل مشر جلال الدین حقاني سره د اړیکو لار پرانیسته ده. دغه پوځي چارواکي ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، ځکه چې په دې برخه کې د معلوماتو د ورکولو مسؤلیت نه لاره. دغه پاکستانی مسول د امریکا او افغانستان هغه تورونه رد کړل چې اسلام آباد حقانی شبکې ته وسلې ورکوي. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا سولې ته د حقانی ډلې راکاژل د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې یو ډول د پاکستان د ونډې ضمانت کوي. څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم اسلام آباد په افغانستان کې له خپل اغېز څخه ډاډه شي. د پاکستان دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې په 2014 میلادي کال کې بهرني ځواکونه له دې هېواده ووزي، د سولې د یوې لارې د موندلو هڅې ګړندۍ شوې دي. اما واشنگتن د دې لپاره چې د حقاني شبکې امریکا ته په افغانستان کې یو ګواښ پیدا کړی دی، نو له پاکستان غواړي چې له دې ډلې سره له پوځي لارې وړاندې شي. د امریکا لوی ترسیز امیرالبهر مایک مولن روانه میاشت چې کله افغانستان ته ولاړ، نو خواشیني یې څرګنده کړه چې پاکستان ولې د حقاني شبکې پر ضد ژر لاس په کار کیږي نه. مولن وویل چې د حقانی شبکې د مخنیوي لپاره خپل فشارونو ته دوام ورکوي. د پاکستان دغه پوځي چارواکي چې د حقانی د شبکې د سولې د خبرو مسله افشا کړې ده، وایي د پاکستان پوځ د حقانی شبکې پر ضد عملیات نشي کولای، ځکه چې د په وینا له دې سره به په ټوله قبایلي سیمه کې جګړه خپره شي او پوځ به بریالی هم نشي.
و اموریدل چې اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې د پاکستان د پوځي او چارواکي رسنیو ته ویلي چې اسلام آباد کولای شي د حقانی شبکې د سولې خبرو ته چمتو کړي. خو بل لور ته د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی اسماعیل قاسم یار وایي چې لدې ډلې سره د سولې خبرې نشي کېدای. دا مسله احمد شبر د سولې د عالي شورا له مرستیال عبدالحکیم مجاهد څخه پوښتلې. هغه په ځواب کې وویل
د سولې د عالي شورا سیاست او ستراتیژي دا ده چې د طالبانو د اسلامي تحریک قیادت سره باید خبرې وشي ترڅو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تلپاتې سوله رامنځته شي. که چېرته د افرادو یا د قمندانانو یا د وړو ډلو ګروپونو سره خبرې کېږي، نو هغه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه مرسته نشي کولای. دوهمه خبره دا ده چې د حقاني ډله چې په غربي مطبوعاتو مطرح کړې ده او محلي مطبوعات یې هغوی نه تقلید کوي، اصلا مستقل او جداګانه وجود نه لري. هغه خپل باندې وار وار ویلي دي چې د طالبانو د اسلامي تحریک جز دي. وخت چې دوی خپل باندې پرې اعتراف کوي او یو بل څوک هغه مستقل او جدا ډول باندې متاثري زما په اخره باندې ساري افغانستان کې ګټه باندې نه ده.
مجاهد صاحب، نو که چېرته یوازې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وشي، د افغانستان د حکومت په مخالف وسلوالو کې خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هم دی، دوی به بیا اړخ ته پاتې نه شي؟
د حزب اسلامي دغه اړخ ته کتلای وګوري چې یو شپېته اتیا سره حزب اسلامي په افغانستان کې دننه او حتی په نظام کې دننه په نظام کې مطرح خلک دي. فلحال چې حتی حزب اسلامي هم په ډېرو وختو کې چې دوی خپل عملیات کوي هم د طالبانو د اسلامي تحریک په نام باندې اعلانوي. هر ډول فیصله چې کېږي د طالبانو د اسلام تحریک د مشرتابو سره باید وشي.
کله چې د سولې خبرې کېږي، عادتا دا خبره ورسره غبرګه یادېږي چې له هغو کسانو سره د افغانستان حکومت خبرو ته چمتو دی چې هغوی د افغانستان اساسي قانون ومني، که دا رقم فرض وسي د حقاني شبکې ته حاضر سوی ده چې د افغانستان د حکومت شرایط ومني، نو بیا ولې له دې ډلې سره د سولې خبرې ونیسي؟
زما په فکر باندې که د طالبانو اسلامي تحریک ده او که حزب اسلامي ده، هغوی سره د قانون اساسي مسله تر اوسه هغوی خپل ایجنډا کې یا نور مسایل نه دي مطرح کړي. له هغوی سره یواځنۍ غټه ایجنډا چې د هغه خارجي قوو موجودیت په افغانستان کې، هغوی وایي چې خارجي قوه د افغانستان مغول دي. حتی د حزب اسلامي په هغو پیشنهادونو کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا ته ورکړي دي، په دې باندې اعتراف شوی دی چې حتی موږ د موجوده د کریم صاحب حکومت هم منو چې دا دوره د پای ته ورسېږي. ولې د دې دورې د پای ته رسیدلو سره باید انتخابات رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو خو د حقانی شبکه د طالبانو د تحریک جز ګڼئ، که فرضاً هغه قمندانان چې د جلال الدین حقانی تر مشۍ لاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت پر ضد وسلوال مقاومت کوي، که چیرته دغه قمندانان سره یو ځای سي او د افغانستان له حکومت سره یو ځای سي، نو د سولې عالي شورا ولې باید مخالفت وکړي؟
زما په اصله باندې په افغانستان کې د جګړې مشروعیت د طالبانو د اسلامي تحریک کې قیادت سره ده. تر څو چې قیادت په یو پروسه کې د سولې پروسه کې مطرح شوی نه وي، هغه قانوني شوی نه وي، هغه ته قناعت نه وي ورکړل شوی، هر ډله کراس په افغانستان کې یو پروتک باندې به جګړه پاتې ونه رسیږي. نو ځکه زه وایم چې د یوې ډلې یو ګروپ سره مذاکرات کول او یو ډله یو ګروپ نظام ته راوستل نه یوازې دا چې په امنیت کې مرسته نشي کولی او جګړه پای ته نشي رسولی، بلکې د نورو مشکلاتو هم باید کړي.
مثلا څه مشکلات پیدا کوي؟
خو د طالبانو اسلامي تحریک واضح خبره ده، هغه چې له دې سره په سب کې دي، کله چې د دوی د سب نه جلا کېږي، نو یو میدان د جګړې به ډېر هغو یو جهادي غوښ خلاف باندې پیل کوي چې دا اصلا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه ده، چې د افغانستان ملت د افغانستان خلک تباه کېږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا له مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره مرکه وه. ښاغلي مجاهد، د هغه پاکستاني پوځي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي اسلام آباد کولی شي د حقاني شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي، د سولې د عالي شورا دریز بیانو. د افغانستان بل څنګلورې ایران په د ایران د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې دا هیواد په افغانستان کې د امریکا له پوځي دایمي اډو سره مخالف دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په موسکو ته په وروستي سفر کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي، او ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو موجودیت د ایران لپاره د منلو وړ نه دی. که څه هم افغان حکومت او امریکایي چارواکو د ایران د دې دریس په اړه تر دې دمه کومه تفسیر نه ده کړې، خو کتونکو او عامو افغانانو بیا د تهران د چارواکو دا څرګندونې د خپل هیواد په چارو کې له غرضه ډکه لاس وهنه بولي. په دې اړه تفصیل له کابل د حمید مومن پر راپور کوي.
افغان کتونکو او عام خلک په هیواد کې د امریکا د پوځي اډو په اړه د ایران مخالفت مهم نه بولي او وایي چې دا د افغانانو خوخه د چلچا سره په سړډول اړیکې او تړون نه پالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی چې دا ځلې د مسکو له ټریبونه خبرې کولې وویل چې تهران په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو شتون د خپل امنیت لپاره یو ګواښ بولي. خو افغان کتونکو انجینر محمد یونس فکور بیا په هیواد کې د ایران او د نورو بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې د بندولو لپاره د داسې اډو موجودیت ضروري بولي. د پخپل خبره ده د تهران د ملایانو نه د افغانانو خوخه د چا سره په سړول اړیکې ساتل غواړي.
زه په دې باور کوم چې د افغانستان د خلکو د نظام د تقویې لپاره تر هغه چې موږ پر خپل بسو دریږو زموږ د ملي امنیت او ملي منافعو ایجاب دا دی چې موږ د ایالات متحده امریکا او غربیانو سره ستراتیژیک تړون ولرو او دوی دلته نظامي او اقتصادي حضور ولري چې د خارجي مداخلاتو څخه موږ ته نجات راکړي. هغه مداخلات یو د ایران مداخلات دي. موږ په دې باور کوو چې را به افغانان فیصله کوي چې د چا سره نظامي تړون وکړي او چا ته اجازه ورکړي چې دلته د خارجي مداخلاتو پر ضد پایګاوي ولري او زموږ سره نظامي مرستې وکړي.
ایران یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په افغانستان کې د لویدیځ او په ځانګړي ډول د امریکا له پوځي حضور سره مخالفت لري او په ورته وخت کې په دې هم تورن شوی چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پوځي او مالی مرستې ورکوي. د ایران لخوا دا مخالفت په داسې حال کې څرګند شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د خبرو دوه پړاوونه بشپړ شوي. که څه هم افغان دولت او امریکا د ایران د دې دریځ په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې هم افغان دولت او هم خپل امریکایي چارواکو ویلو چې دا تړون به د هیڅ یو ګاونډي هیواد په خلاف نه وي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې خپل پوځي حضور د افغانانو له خوښې سره تړلی بللی او ویلي که دوی غوښتي وي نو امریکا به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې عام افغانان هم د ایراني چارواکو دا څرګندونه له غرضه ډکې بولي او وایي
زمانم شاید خان پکتیوال دا فوزی اړیسی دلته باید گی خو دی اساسی دا ممالک تروسی مو کوم مشکلات لرو په افغانستان کې دا ټول د موږ دی همسایګانو د لاسه د هر افغان په دی باندې پوی ده. نو خو دا وی چې موږ خپل یو تمام واړو کوچنی وادونه باید غټي وادونه تر هغه لګونه یو حمایت ولري.
مونږ د ایران خبره نه تاییدوو، مونږ خپله خبره تاییدوو. باید داسې ونه شي چې اوس مثال ایران د مونږ ته ووایي چې داسې وکړي. مونږ خپله آزاد خلک یو.
افغانان په اویو ملسیزه کې د کورنیو جنگونو په محل د گاونډو هیوادونو او په تیره بیا د ایران او پاکستان د لاسوهنو بوګنونکو خاطرې له ځانه سره لري. دغه تجربو ته په پام سره اکثره افغانان غواړي چې هیواد د خپل ثبات او امنیت لپاره باید داسې یو تړون ولري. افغان حکومت هم د تړون لپاره خپل یو شرط کې ویلي دی چې د اړیکې باید په هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت تمام شي. خو دا چې افغان دولت چې ایران د ځان یو ښه دوست بولي او امریکا چې بیا د ایران یو ستر مخالف بلل کېږي، د ایران د دې دریځ په اړه څه ویل غواړي وسه اٹکل ګران بریخي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
له څو ورځو را په دې خوا د خوست د یو شمېر لرې پرتو کلو او بانډو او سرحدي ولسوالیو د اوسیدونکو په منځ کې کولرا ته ورته د نس ناستې د ساري ناروغۍ خپره شوې ده. د ولایت عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي تر اوسه د دې ساري ناروغۍ له امله درې تنه مړه شوي او تر سلو زیات پرې اخته شوي دي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست یو شمېر لري پرتو کلي او بانډو او سرحدي ولسوالیو کې د ناسناستي ساري ناروغي خپره شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي کولوراتا ورته د دې ساري ناروغۍ له کبله د دې ولایت په څو ولسوالیو کې درې تنه خپل ژوند د لاسه ورکړي او تر سلو زیات کسان پرې اخته شوي دي. ولکې د ساري ناروغي زیاتره په هغو لري پرتو سیمو کې خپره شوې چې اوسیدونکي روغتیایي خدماتو او د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یو شمېر ځایي اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي او نږدې خپلوانې په دې ساري ناروغۍ اخته شوي د خوست د ملکی روغتون پر مشرتابه او ډاکټرانو باندې دا نیوکه کوي چې د دې ساري ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د بستر ناروغانو د درملنې لور ته چندانې پاملرنه نه کوي. په دې لړ کې څو تنو ناروغ لرونکو خپل شکایتونه داسې څرګند کړل.
بختوار منګل په دا غلان کې ورګلکې پېښه شبخانه کړتوک مقام علاقه کې دا څو شپې مې د غره کوټه پورته د ډاکټرانو ته برپای ورکړل. هیڅ کار کې نه ده شوی.
څور ممات زید ډېر پوښتنه دي، ډېر سخت تکلیف ده. د ناسا بدیاتا ډېر کینی کلینیک ته چې دا خړه ګلایور کو په سټیره ولاګي بالکل علاج نه کیږي. مې غوړي چې دغه مرز علاج وشي، دغه مخنیوي وشي، وسوانه پرابوي تل مشمن دی وړ کیل جنا کوي ګاډ واټ
ز زمان یک دم سړه وګورځي بس په زونه پی اوزي مو مردو خور مې دو لور مې دو کاړه مې وا دې پرته دي ا مخپل خور مړه شه مرز نه را تر وګورځي مونږ درې پرتر زی دري کم تر کو ناس دي کنه چې دا مریض کی نه دی.
د خوست د امیر اختیار رئیس ډاکټر هدایت الله د دی ولادت په شپکو غرنۍ او سرحدي ولسوالیو کې د ناس ناستي د سري ناروغي د خپل دو پخلای کوي. خدای زیاتوی دوی یوش مرهغو کلو وبندو ته چې د دې ساري ناروغي پیخه پکې زیاتې لیدل شوی د طبي درملو سره یو ځای د ډاکټرانو څوډل استولي ترڅو د عاجل ناروغانو معاینه او درمل
پال نه وکړي لرا مشکوک واقع زموږ ملکی روختون تر اور شوی تقریبا یو سلو ننس واقع تر دې دما پورې راغلي دي چوندا مشکوک واقع دي د دې لپاره مونږ څلور سیمپل د کابل مرکزی لابراتوار ته مونږ سیمپل اخلو مرکز ته یاسو مونږ منتظر یو چې کچیر دا واقع مثبت وي نو بیا مونږ کولرا ورته ویل شو او کنه فعلا دا مشکوک واقع دي چې یوازې صلات او استفراغات په دې خلکو کې پیدا شوی دي او نن ورځ فعلا هم مونږ تقریبا دیالس مریضان په انتنی وارد کې موجود لرو خلکو ته مونږ سی پیغامونه هم استولې دي صحیح تصفیه شوی وبو ته هم لاسرسي کم ده نو ایوا وجه هم همدا د سلابونه دي چې په خوست ولایت کې راغلی وو بل دا چې ناولی شان دیغه خوراک چکات موسمی حساب ده چې د موسم کې رښتیا هم دا واقعیت زیات وی
د خوست عامه روغتیا ریاست مسولین وای دوی په دې ناروغي دخته کسانو د درملنې ترڅنګ د غې د خبرېدو د مخنیوي لپاره د محلي رسنیو د لارې د عامه پوهاوی پراخ کمپاین هم پلار اچولای تر څو د روژې په دې مبارک ورځو کې خلک د ناپاکو اوبو او شنو ترکاریو له کارولو ډډه وکړي او په دې وسیله خپل چاپیریال د دې ساري ناروغۍ له خبرېدو څخه وژغوري
په خوست کې کولرا ته ورته د نس ناستې ساري ناروغۍ په اړه راپور مولا ازادي راډیو واورید په همدې سره دا خبری پښتو مجله البته هم پای ته ورسېده یوه بله درې نیم ساعته خبری مجله پاتې ده مصطفی صدیقي وړاندې کوي مهرباني
بساطه